تقریبا موږ په هغه وخت کې د لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې غځېدو او له دې عمله رامنځته شوي سیاسي ستونزې په بازارونو کې په بیو هم اغیز کړی دی، او د اړینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې شوي دي. د بامیان ولایت سوداګری اوسنۍ خونوای سش کال په دغه ولایت کې د زردالو حاصلات د تیر کال په پرتله شل چنه زیات سوي دي. په بامیان کې د دې خونی رئیس علي رضا حسن زاده نن ازادي راډیو ته ویل په دغه ولایت کې تیر کال له باغونو څخه 180 چنه زردالو ترلاسه سوي و چې سش کال حاصل 200 چنو ته لوړ سوي دي. د شاغلی حسن زاده په وینا ډیر اورښتونه د دې سبب سوي چې سش کال په بامیان کې د زردالو حاصلات ډیر سي. د کابل په بازارونو کې د لمړنوي ارتزاقي موادو بیې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغانی، یو درې نیمنی بوجی ورجی 1300 افغانی، یو 50 کیلو بوجی بوره 1290 افغانی، 14 لیټر غوړی 1080 افغانی، یو کیلو اوبلن گاز 15 افغانی، یو لیټر پټرول تیل 25 افغانی او یو لیټر ډیزل تیل هم په 25 افغانی پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانی د جنو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانی لس پوله، یو یورو 15 افغانی 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانی 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانی 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانی 25 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی.
د ازادي راډیو درنو دوستانو یو بل رپورټ لرو او بیا د بونیس پروګرامونه. په کونړ کې د چارواکو په وینا تیر شپه د پاکستان لخوا د پربیلابلو ولسوالیو د توپونو هم ګولي وشتل سوې دي. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري چې زیات وړاندې کوي.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل تیر شپه د غازی آباد ولسوالۍ اړوند جلالا پسیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په پوځي موټر د سر غاړي ریموډ لرونکو مانچه ولې دي.
مواد غذایی مهاجرین په کومک به مهاجرین اصلا د ولسوالۍ نادای کی مواد رساندن او د بازګشت زیا دښمن یک ماین انفجار کړ چې دروځ دو نفر زخمی شول.
د ملي اردو سرتیرو ناړې ولسوالۍ کې بي ځای شو کورنیو ته مرسته رسولې واو د شپې له خوا بیرتا اسدآباد تر روانو چې د غازی آباد ولسوالۍ په جلالا کې پری ماین چول شوی چې په کې د ملي اردو دوه تن سرتیری ټپین شوی دي. قومندان وی یو ځل به پاکستانی پوځونو د کونړ په دری ولسوالۍ د درنو توپونو په لزګونو توغندۍ راوښتلې دي. د پاکستان پوځ تیر شپه د مرورې دانګام او شګر ولسوالۍ باندې د توپونو یو شپېته توغندۍ راوښتلې چې چاته په کې ځاني زیان نه دی رسیدلې. هغه وای د مرواري ولسوالۍ سره د ډیورن په کرخه پرته سیمه غاخي کندو کې تیر شپه پاکستانی وسلوالو طالبانو د پاکستانی سرحدي پولیسو په پوسټو بریدونه کړي چې پکې دواړو خواو ته مرګ جوړه اوخته ده. خو د دې په ځای چې پاکستانی ځواکونه بریدکون کې د حمله لاندې ونیسي، د کونړ په خاورې د توپونو ډزې کړي چې چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې. وسلوال طالبان به دا وکوي چې د غازی آباد ولسوالۍ په چاودنه کې د ملي اردو یو موټر لمنځه وړې او 15 سرتیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. په کونړ کې نوې بریدونه په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د موټر بم چاودنې لامل شاوخوا نوې ولسی وګړي وژل شوی او په لزګونو نور ټپین شوی دي چې افغانانو او نړیوالو دغه موټر بم چاودنه غندلې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین د سیمې یو سیدونکو وایي چې درې کاله کېږي دغه کلی ته د برېښنا مزي غځېدلې خو تر اوسه دا سیمه برېښنا نه لري.
بختیار لیمان خیل ما د سربید ولسوالۍ د اوزبین د سیمې څخه متا سره تماس نیولې.
مشکل هم څه ده؟
مشکل هم دا ده خورجان چې موږ د اوزبین په سیمه کې برق پیاګان د درې کال کېږي درېدلې دي او د برق لاینونه په کینه تیر شوي. ګرمي وسازلو کده برخه کې تاسو راپور جوړ کړو موږ لوړ مقامات د غور راټولې ده. پښنیات
تاسو د سربی په کومه سیمه کې ژوند کوي؟
د سربین پورته خوا ته چې او برخوا ته شمال بلادولو اوزبین ورته وایي. اوزبین له سیمه نه تاسو راپتا ماشین
څومره خلک دلته ژوند کوي؟
یاره خورجان زر 2000 کورونه به یعنی لاډیر به او برق نشته دا او پیاګان تر درولې او 15 کیلومتر کې بعد د نغلو دیبان پراتیم موږ ته برق نه راتیر کړي.
ولی تر اوسه تاسو د دولت نه نه دی غوښتي چې ول تاسو ته برق نه درکې دوی څه ویلی تاسو ته؟
او دولت نه ډیره غوښتنه کړې ده خدای لوټپوري چارواکي دنه پیسې ورکې دولت ورکې پیسې دنه او د منګه اوس بنت برق نه راتیرې نو تاسو څنګه دی لدا کې منګه دا لوړ مقام ته د منګه خبر اوره سویدا به تاسو ډیر مې را باندې د منګ سره.
تر اوسه چا تاسو نه پیسې غوښتي؟
پیسې خورجان موږ نه چانه دی غوښته خو دولت اوس زادات کدارانو ته پیسې ورکوي چې دا په خوځبین د تیر کې هغه نور نیمو نیم کلی در راتیر کې هغه نور پیسې وي ټولې ټیکې وایي برق خوځبین د تیر کې هغه هلته موږ ته نه راتیر کړی.
تر اوسه یو اندازه برق در تیر شوی؟
نه بسر کنه در راتیر شوی خورجان مغه پیګانې درولي هغه سیمټ سم پوره ورنه کړ هغه درول دی باد او هغه چپکی یاو سه بارانو سه تپسې وی دی بازی می دا خورجان روزه د دې ګرمۍ نه نسبه موټه ګرمۍ ده په خدای دا اوس موږ باڅو کې پاتې دا کوټ کې خو طاقت نه کېږي ګرمۍ له لاس نه او ډیره ګرمۍ ده.
مونږ د سروبي ولسوالۍ د اوسیدونکو د غستونزه د برېښنا شرکت لوایاند وحیدالله توحیدی سره طرحه کړه. توحیدی صاحب، دا ډېره جالبه موضوع ده چې د کابل په یوې ولسوالۍ کې خلک د بې برقۍ نه داسې ځورېږي، تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
ډېره مننه. البته موږ یو نیم دوه کاله مخکې د اوزبین محترمو کورنیو ته تر زرو پایو ډېر اته ورسولې، تقریبا یو نیم زر پای د اوزبین خلکو ته ورسول، نصبم شوي او برق مالته لاړ. مګر البته تقریبا د 10 میگا واټ او امپیر په ظرفیت یو ترانسفورمر هم البته قرار دی چې باید ولګول شي. مګر البته موږ چې د ستونزې سره البته مخ یو زموږ یوازینی ستونزې د امنیت نشته. کله هم موږ د ته چمتو یو البته د اوزمین خلک موږ سره همکاري وکي او د موږ د کارمندانو او د زموږ د فنی کارکونکو نتی برخه کې کلمون سره همکار شي موږ به په ډیر کم وخت سره البته دښنا شبکه جوړ کو او شبکه به موږ ته توصیه ورکو. حال دا چې البته د یو سي ډي لخوا یو سمرسته هم شوی چې موږ یو څه ترانسفورمرونه په خوا ورته جوړ کړی وو، خو د بده مرغه دغه د امنیت نشتون دغه مشکل موږ ته ایجاد کړی دی چې تر څو زموږ کارمندان عدل شي البته شبکه جوړه کی مخکې د شبکه جوړیږي البته په معنی لوزو کیږي د پایو په بیخ کې چسپکی مینونه یې خلل کیږي او پای الزل کیږي زموږ کارمندان چې دی الته د مرګ تهدید ورته کیږي. دغه ستونزې دي چې موږ ته اجازه نه راکوي تر څو موږ په اوزبین سیمه کې شبکه وشو کولای جوړ که ایا نن موږ ته د اوزبین محترم اوسیدونکو کې موږ سره همکاري وکړي د شپاړسو نه نیولې تر اتل زره کورنۍ ته به موږ په اوزبین کې یوازې موږ برېښنا ورکو او موږ د دې ظرفیت الته لرو چې موږ شپاره زرونه اله اتل زره کورونه ته اته برېښنا ورکو.
نو دغه پای چې تاسو ویلې دا بیا تاسو څنګه انتقال کړی وي؟ هغه وخت دغه امنیتي ګواښ نو
امنیتي د ارګانونو له موږ سره وو دلته اوسنه چیرته تاسو خپل پیګې یو چیرته تک آسان دی خو د هغې ساتنه د هغې خلکو پورې مربوط دی. موږ 1500 پای هلته انتقال کړی امنیتي قوای له موږ سره وي پولیس نه همکاري اخیستې دا موږ نصب کړی مګر دا غي په ساتنه کې خو موږ نشو کولای چې هر پایا لاندې یو نفر وځي. دا غي بیا تخریبول کې البته د افغانستان مخالفین او ډېر پای خراب کړي که شبکه زموږ کارمندان شبکه جوړوي هغه ته مزاحمتونه ایجادوي او هغه ته د مرګ تهدید کیږي. نو په دغه کې که د اوزبین خلک امدا وسنځ د همدغه ساسو د رادیو لاره ور باندې کړو د اوزبین خلک لمون سره همکار وي په د امنیت په برخه کې موږ ورته د شپاړه زرونه نیولې تر اتل زر کورنۍ پورې موږ به هلته برېښنا ورته زمینه برابرو او شبکې جوړیږي او هیڅ ډول مشکل نشته. موږ همدا اوس په کابل کې د 2000 کیلو واټو یعنی 2000 میگا واټ برېښنا اضافي لرو. دا به یو پوښتنه وي چې ول نو ځینې سیمو کې برېښنا کله کله 200-300
پرڅویږي او په کابل کې اوس پرڅویانم دي
هغه سیمو کې چې زموږ هغه پخوانی شبکه دلته هغه شبکه ضعیفه ده که په دې باندې فول موږ د برېښنا خوشی کو هغه شبکه خرابېږي او سوځي موږ مجبور چې هلته پرچا وکړو.
یعنی تاسو د اضافي برېښنا لرئ او دا د امکان په صورت کې ولسوالۍ ته ترسره
یعنی نشپېته زره میگاوات موږ کولای شو چې تر یو لک کورنۍ پر موږ برېښنا اضافي خلکو ته ورکو او هم دا اوس په اوړي کې زموږ کارمندان د ځینو سایو په تقویت کې لکه د کابل په سیمه کې د جکشن سي جکشن اول جکشن اف دغه سیمو کې د دې جکشنو په تقویه باندې بوخ دي چې موږ کولای شو هغه کورنۍ چې برېښنا ضعیفه لري لکه ورته تقویه کوو بل خصوص دغه سیمه چې غیر پلاني صحیح دي په هر صورت موضوع نه نوځو. نو فقط زموږ یوازینی مشکل امنیتي مشکل دی په اوزبین کې که دغه امنیتی مشکل د حل شي موږ به ډېر ژر
خپل امکان لري چې د خلکو وسه ونه رسیږي په وسلوالو کسانو چې په سروبي کې دي او عام وګړي دي کې ملامت نه دي. یعنی کومه لاره باید ولټول شي چې دا هلته برېښنا دوی ته ورکړ شي؟ دې ته بله لاره
موږ یو مشهور متل لرو چې د خلک زور د خدای زور دی. نږدې چیرته چې ګوري موږ تاسو لري چیرته چې امنیتي ستونزې وي دغه محلي شوراګانې هغه ستونزې له منځه وړي.
نو تاسو د محلي شوراګانو ته مراجعه نه ده کړې؟
په څو ځلې دوی سره خبره شوې، په څو ځلې موږ احوال ورکړې چې لطفا خپل د سیمې د امنیت سم کړئ چې موږ راشته تاسو شبکه جوړې. زه خبر کوم د برېښنا سیستم چې دی دا عامل منفیه کار دی لکه شفقانه غوندې. دا هیڅکله یو سیاسي دفتر نه دی، هیڅکله صحیح د دولتي دی خو د خلکو د سپورټ لپاره دی، لکه په هانتون، لکه شفخانه، لکه نور خدمات.
بالکل، او ساغه ماشومان زوريږي چې اول ته ډیره ګرمه ده.
دغه برخه کې کوم سره دغه شوراګانی دغه د دولس خلک لمونږ سره همکاري وکړي دغه مشکل به هیڅ کله
نور د او مهرباني ته ودی سب د کابل په شاوخوا سیمو کې نور په کومه برخه کې برېښنا فعلنم دغه
سکاله دي. روس کال د دونویم په کال کې یوازې د کابل په ولسوالۍ کې تر 39 ډیر زیات ترانسفورمرونه او تر 200 ډیر زیات برجونه یوازې موږ د کابل په ولسوالۍ کې افتتاح کړی. یعنی هغه سیمې چې مکمل یعنی د کابل ډیر لري سیمې وي موږ کولای شو چې وایو موږ یوازې فعلاً د کابل په 50% ځایونو کې 50% د کابل او مکمل او تر 2000 پورې به کابل 30% برېښنا ولري چې د ترکمنستان څخه برېښنا راځي او د افغانستان به 15% چې اوس 30% دی 15% چې په 2000 کې چې دا زموږ ستراتیژیک پلان دی تر څو ټول افغانستان برېښنا لپاره.
ډېر ښه، دغه د سروبي ولسوالۍ ته چې تاسو کومه برېښنا ورکوي دا هغه د سروبي د بند برق نه دی؟
د سروبي ته چې موږ برېښنا ورکوو موږ 100 میګاواټ برېښنا د نغلو څخه لرو او د سروبي دغه یو حلقوي برخه ده. دا مغزنه چې په خوا د بده مرغه میترونه نه وو او په شکل د غیر قانوني برېښنا کشو پرته د ژوند د اوبو باندې هڅه مصرفول د نیک مرغه د افغانستان برېښنا شرکت وشو کولای چې تر څو دغه محترم اوسیدونکي چې په سروبي کې اوسیږي د هغوی دغه مصرف قید میتر کې ټول میترونه لري او د کابل په شان چې څونه صرفي کوي خپل بل تحویلوي.
او یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې که خلک تاسو ته زمينه مساعده کوي تاسو به اتمنه کوي
که خلک موږ سره زمينه موږ ته مساعده کوي امنیتي ستونزه هواره کوي ول موږ سره همکاري وکړي نو موږ به د شپاره زرو نه ترتل زرو کونه کې یوازې دوزبین په سیمه کې به موږ خبرې نه
کوو. او کور ودان تویدي سه ژوندې اوسې خدای دې وکړي په دې کار کې بریالي شي. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 08 22 00 822.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای د پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې خبرونه ملما مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین دی. له ښاغلی سنگین سره به په دې پروګرام کې د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د مسؤلیت د نصب شوي سپوږمکۍ په ګټو او د مخابراتو خدماتو په فعالیتونو خبرې وکړو. ډیره مننه سنگین صاحب چې زموږ د خبرونه ملمانه شوي.
تشکر
تاسو. سنگین صاحب، د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د مسؤلیت لپاره تر اوسه څه کارونه شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی غواړم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کړم. البته د افغانستان د اساسي قانون په اساس سره زموږ د ګران هیواد د ټولو وګړو ټلیفوني مکالمې باید مسؤلې وي، یوازې افغان چارواکي نه بلکې د ټولو وګړو. په دې وروستیو وختو کې ځینې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د وګړو مکالمې د امریکا امنیتي ادارات له خوا د دوی مکالمې ثبت شوي دي.
بله، بیا څه اقدامات شوي جناب وزیر صاحب؟ هغه راپور نه خبر شول چې امریکا تقریبا میلیونونه مکالمې په افغانستان کې اوریدلي.
نو هغه اقدامات وشول تاسو به اوریدلي وي چې دا موضوع د افغانستان د کابینې په جلسه کې مطرح شوله. په دې برخه کې کورنۍ چارو وزارت او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وظیفه ورکړه چې هغه سیستم چې پخوا د کورنۍ چارو په وزارت کې نصب شوی و او د هغه څخه به د مواد مخدر یا د قاچاق بارانه په نیولو کې د هغه څخه استفاده شوې وای. زموږ په یقین سره د هماغه سیستم څخه په استفاده سره د افغانستان د وګړو مکالمې هم اورېدل شوې وې. نو په همدې خاطر د کابینې فیصله دا وه چې هغه سیستم باید وتړل شي، او هغه سیستم اوس تړل شوی دی. نو اوس په هغه توګه لکه پخوا چې لاسرسی و د افغان وګړو مکالمو ته، اوس هغه لاسرسی نشته.
نورو چارواکو وویل چې د سلام مخابراتي شرکت په وسیله مو د ځینو لوړپوړي چارواکو مکالمې مسؤولې کړي چې په هغه کې ولسمشر د کابینې غړي او ځینې نور لوړپوړي چارواکي راځي. همدا دا اندېښنه هغه وخت ښودل شوې وه چې هغه چارواکي چې نور مخابراتي شرکتونه ګټه اخلي د هغوی مکالمې لا هم مسؤولې نه دي.
نه، وروسته له دې چې دا د کابینې فیصله وشوه او هغه تطبیق شوه، اوس موږ ټولو ګرانو وطنوالو ته اطمینان ورکوو چې د دوی مکالمې څه چارواکي څه د هېواد نور وګړي د دوی مکالمې مسؤولې دي.
علت دا و چې کورنۍ چارو وزارت هغه وسیله چې نصب کړې وه چې د هغو په وسیله د قاچاق وړونکو مخه نیوله، هغه د دې لامل شوی وه چې د خلکو غږونه واورېدل شي د چارواکو.
بلې، متاسفانه هغه یو ډېر داسې یو سیستم و چې ډېر لوړ ظرفیت یې درلوده. ډېر کلونه پخوا د امریکا هسته جوړ شوی و.
تاسو ډاډ څرګند کړ چې اوس تلیفوني خبرې د چارواکو مسؤولې دي، اما اندېښنه اوس هم شته چې ګاونډي هېوادونه خصوصا د پاکستان استخبارات او د ایران استخبارات هڅه کوي چې د افغان چارواکو خبرې واوري، خصوصا د امنیتي ارګانونو.
د خبرو غوږنیول یا تعقیبول دوه لارې لري. یو خو هغه قانوني سیستمونه دي چې نصب کېږي، یو غیر قانوني سیستمونه دي. زه چې کومې خبرې کوم په قانوني سیستما باندې خبرې کوم که نه، هغه سیستمونه چې قانون نصب شوي په یو وطن کې بیا د هغه نه استفاده کېږي، د ځینو مجرمینو یا قاچاقبرانو یا هغه کسان چې ملي امنیت ته زیان رسوي، د هغوی د مکالمو تعقیبول، دې ته قانوني سیستمونه وایي. یو غیر قانونی سیستمونه دی. غیر قانونی سیستمونه خو بیا موږ البته مخه نشي نیولی، هیڅ مملکت مخه نشي
نیولی. څه علاقه چې مخه نیول کېږي؟ ډېرې لوړې ټکنالوژۍ نه استفاده پکې شوې.
هغه داسې دي چې یو څوک کړی شي یو کوچنی سیستم قاچاق د قاچاق په توګه مملکت ته را داخل کړي، او بیا که وغواړي فرضاً زما خبرو واوري، راځي د مخابراتو وزارت ته نږدې دلته په یو موټر کې هغه سامانونه ورسره دي. نو کله چې زما مکالمې په هوا کې د موبایل څخه بل ځای ته ځي، هغوی په هوا کې دا نیسي او هغه زما خبرو ته غوږ نیولی.
یعنی غیر قانوني توګه اوس هم دا اندېښنه شته چې غږونه اورېدل کېږي په غیر قانوني توګه؟
هغه عموما محدود وي.
په دې وروستیو کې یو موضوع چې رسنیو ته هم راووتله، د انتخاباتو په اړه. انتخابات خپلواک مسؤل د دارالانشا د پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل سبتي ټلیفوني مکالمې راووتلې، دا چا ریکارډ کړې وې؟
دا خو زموږ په نظر سره عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا پیدا کړي.
تاسو نه تحقیقات غوښتنه نه وه شوې؟ تاسو په دې اړه څه تحقیقات نه دي کړي؟
خو زموږ خو وظیفه نه ده. زموږ وظیفه نه ده، البته دا داسې کله چې داسې موضوع پیښیږي، دا د عدلي او قضایي
افغان چارواکو خبرې واوري ترڅو دغسې لانجې رامنځته کړي.
کېدای شي، ډېر کېدای شي، لیکن هغه بیا هم وویل چې باید د دوی د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا وڅېړي چې دا معلومات د کوم ځای څخه اخیستل شوي دي، او د څه کوم سیستم څخه استفاده شوې ده چې دا معلومات ثبت شي.
تاسو ورسره مرسته کولی شئ که هغوی تاسو نه غوښتنه وکړي؟
ولې نه،
ما په خپل سر نه څه کوئ تاسو ته که چې
دا زموږ وظیفه نه ده.
سنګین صاحب، اوس که یو څه دغه د نصب شوې سپوږمکۍ د فعالیتونو په اړه باندې خبرې وکړو، شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان لپاره نصب شوې سپوږمکۍ ساتیاو رسمن خپل فعالیتونه پیل کړل، تر اوسه هم ګټې نه دي محسوسې، او یا هم افغانان شاید په پونه وچ څنګه د وسیلې نه ګټه واخلي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل، موږ افغان ساتیو رسمن څو موده مخکې افتتاح کړ، اوس فعلا د دغه سپوږمکۍ څخه د افغانستان د تلویزیونونو د نشراتو په برخه کې ګټه اخیستل کېږي. فعلا یولس تلویزیونونه د دغه سپوږمکۍ له طریقه نشرات لري. تاسو کړی شئ دغه د زما په دفتر کې فعال ده، همدا اوس چې نشرات ګوري دا د افغان ساتیو له طریقه تاسو وینئ. او ګټه دا ده چې دا تلویزیونونه چې د افغان ساتیو له طریقه نشرات کوي په افغانستان، شمالي هندوستان، پاکستان، تاجکستان او منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ، په ټولو ملکونو کې دغه تلویزیونونه ډېر یو کوچنی دیش په زرا سره لیدلی شي.
افغانستان کې دننه څنګه پانتن باندې او کپ دیش باندې لیدل
دیش ته ضرورت دی.
دا دیش په خو ډیر قیمته او اوس دغه کوم سپوک مکینه چې تلویزیون نشرات لري د دوی دیشونه څنګه ارزانه دي؟
دلته خود وګټې دی. یو خود دیش خو عموما یو قیمت لري په بازار کې، یو معین قیمت لري، لیکن ګټه دا ده چې په خو زموږ ګرانو وطنوالو کې غوښتلی چې افغاني چینلونه ونیسي، چون دا په مختلفو سپوږمکیو کې وو نو دوی دوه درې مختلفو ډیشو ته ضرورت لري. اوس صرف یو ډیش ته ضرورت لري، هغه هم ډیر کوچنی ډیش دی، شپېته سانتي ډیش یا تر غنم کوچنی، او د دغه بیه تقریبا 2000 څخه تر 3000 افغانۍ پورې د تعلق پدې لري چې څه رقم ډیش څوک اخلي.
تاسو ویل چې کله دا سپوږمکۍ نصب شي نو په مرور زمان یا په راتلونکي کې به د تلویزیونو سیستم هم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړوي، په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
موږ د تلویزیونو د ډیجیټل په برخه کې دوه اقدامات کړي دي. یو خو همدا سپوږمکۍ ده چې هغه نشرات چې د دې سپوږمکۍ له طریقه کې دا ډیجیټل دي، لیکن دغه نشرات زیاتر لرو پرتو سیمو دپاره دي، هغو سیمو دپاره دي چې هلته ځکني سیستمونه موجود نه دي. د ځکني نشراتو په خاطر د لوی ښارونو په خاطر موږ په خپل ګران هیواد کې پخوا تاسو ته معلومه ده چې تصمیم ونیوه چې د ډیجیټل تلویزیون د نشراتو شبکه جوړه شي، چې هغه جواز پخوا صادر شوی دی، او په کابل کې اوس د ډیجیټل د تلویزیون د نشراتو سیستم آماده دی. زه امیدوار یم چې په راتلونکو یو دوه درې هفتو کې به موږ دا عملا افتتاح کړو. او په کابل
بیا دا په تلویزیون پورې اړه لري چې کوم تلویزیون غواړي خپل سیستم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړي؟
بله، زه امیدوار یم په تدریج سره ټول تلویزیونونه همدې شبکې ته راشي، ټول نشرات په کابل کې د همدې ډیجیټل تلویزیون له طریقه وشي. د دې سره په څنګ کې په لویو ښارونو کې لکه غزنی، هرات، مزار شریف، قندار، جلال آباد، کندوز کې هم کار ډېر پرمخ تللی دی، او فکر کوم چې انشاءالله په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به هلته هم د ډیجیټل تلویزیون نشرات آماده وي.
بله، تاسو د انټرنیټي خدماتو په برخه کې هم سپوږمکۍ ګټوره بللې وه؟
بله،
تر اوسه یې ګټې محسوسې شوي؟
هغه زموږ سره د لرو پرتو سیمو په ارتباطاتو کې یا اړیکو کې دا مفیده تمامېږي، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې زموږ سره په لویو ښارونو کې پر نفوسو منطقو کې موږ د نوري فایبر څخه استفاده کوو، لیکن هغه لرې پرتې سیمې چې هلته زموږ نوري فایبر نه ده رسېدلی، نو په هغو سیمو کې بیا کله چې موږ یو د جی ایس ایم یا د 3G یو ټاور نصب کړو، د هغه اړیکې بیا د همدې سپوږمکۍ له طریقه د مرکز سره تامینېږي.
یعنې د موبایل له طریقه به څوک کولی شي انټرنیټ وکاروي؟
بالکل، لیکن اړیکې د هغه سیمې د مرکز سره د سپوږمکۍ
له طریقه وي. تاسو د انټرنیټي خدماتو لپاره سلام مخابراتي شرکت افتتاح کړ او د دې خدمات هم اوس اکثره ولایتونو ته رسېدلي دي. د دې کیفیت اول ډېر ښه و، ډېرو خلکو په شوق دا سیم کارتونه اخیستل، حتی مخابراتو وزارت به چراغ لغه د پلور په څانګه کې بیربار ډېر اوس اوس د کیفیت په اړه باندې انتقادونه شته، وایي کیفیت بیرته خرابه شوی.
طبیعي خبره ده، کله چې شروع کېږي د مشتریانو تعداد کم وي نو د خدماتو کیفیت ډېر لوړ وي. په تدریج سره بیا د مشتریانو تعداد چې زیاتېږي په کیفیت کې یو څه مشکل راځي. په همدې خاطر افغان ټلیکام په دې وروستیو کې یو نوی قرارداد کړی دی چې تجهیزاتو ته توصیه ورکړي تر څو دا سیستم توصیه پیدا کړي، او هغه مشتریان چې دې سیستم ته رجوع کړي ده وکړی شي چې هغه لوړ کیفیت چې په شروع کې و موږ هغه لوړ کیفیت ولرو. دلته تاسو ته غواړم چې ووایم چې په دې لنډه موده کې چې د سلام شبکه فعاله شوې ده، تر کوم ځای چې زه معلومات لرم اوس زیاترینه استفاده خصوصا د انټرنیټ په برخه کې همدا د سلام د شبکې څخه کېږي په ټول افغانستان.
دا یو څه ارزانه دی جناب وزیر صاحب، اما کیفیت تاسو ویل چې کله چې مشتریان زیات شول کیفیت هم ټیټ شو، نو په بدیل لارو چارو؟
بله، خو چې افغان ټلیکوم مسؤلیت لري چې ډیر ژر د شبکې ظرفیت توصیه ورکړي، همدا اوس هم کار روان دی.
سلام مخابراتي شرکت به کمی دی نظر نورو خصوصي شرکتونو ته انتقاد دی چې تاسو ولې په نورو خصوصي شرکتونو باندې چې اوس رقابت زمینه هم ورته برابره شوی؟
افغانستان خو لکه د نورې نړۍ په شان قیمتونه د رقابت په اساس تعیین شي کنه، په هیڅ ځای د دنیا کې قیمتونه حکومت نه دي مشخص کړي. نو ماته خپل وطنوال وایي چې په هند او پاکستان کې باید ډېر ارزانه دي، هلته هم حکومتونو تصمیم نه دی نیولی چې باید څه وي د رقابت په اساس.
اما تاسو ژمنه کړې وه له خلکو سره چې باید راکمیږي په څو کلونو کې؟
موږ باندې په ځای شوي دي ګوره کنه، همدا چې موږ نن سلام رامنځته کړ، همدا چې سلام په یو ټیټه بیه خلکو ته خدمات عرضه کوي، خو همدا د فشار یو وسیله ده. د همدې له طریقه که زموږ ګران وطنوال غاری چی دی تیتی بای شر خدمات څخه استفاده او سلام ته دی مراجعه وکي همدا په نور شرکتونو فشار راولي چې نور شرکتونه هم مجبور شي چې خپل بای راکشته کی او زه تاسو ته وایم چې په 15 کلونو کې په 10 کلونو کې که تاسو بای ته وګورئ بای ډیر راکشته شوی دی او خو ټول بای 15 افغانۍ په واده تک کنه
بله
اوس دغه سلام بای د 2.5 افغانۍ نه راکشته
نور خصي نور شرکتونه
نور شرکتونه هم د خپل 3.5 افغانۍ ترغلي دي کنه لیکن ګوري بللی مکالمه خو د 10 افغانۍ څخه اوس راغلي دا غویم 15 اته افغانۍ ته فکر کوم دا ټول د رقابت موضوع ده ګران هیواد
کې تاسو چې رقابت بعد خپل شرکتونه راوسته
کی 15 شرکتونه لرو لوی شرکتونه لرو د دې تر منځ رقابت قوي روان دی بای راښته شي ودي ګوري مشکلات هم شته زموږ په ګران هیواد ګران وطنوال باید ته هم پام درنه وکړي په وطن کې هم برق نشته ټول مخابراتي سیستمونه په ډیزلي جنراتورو باندې چلی شي دا ډیر ګران ته باید ډیر ګران ته ومشته دوم ټول ټاورونه باید ګارد ولري محافظین ولري په نوره دنیا کې داسې نه ده دلته د هر ټاور لاندې موږ 8 نفره 12 نفره 8 نفره
بله جناب وزیر صاحب هدف هم دا دی چې خصوصي شرکتونه پیسې ډېرې مصرفوي همدا لامل دی چې خدمات هم قیمته وي
په افغانستان کې مصارف لوړ دي د 300 څخه زیات ټاورونه وسول دي ویجار شول
دا هم یو اثر کې دی مخابرات په بیا باندې
نو د وطن د امنیتي وزه د وطن د نور سکتورونو لکه برق د برق د موجودیت دا زموږ په مخابراتي سیستمونو باندې په بای باندې ډیر تاثیر لري خو بیا زه دا نه وایم چې دا بای چې اوس دی د امداد وي زه د دې طرفدار یم چې رقابت نور هم شدید شي او د افغان ټلیکام یا د سلام د شبکې له طریقه چې موږ کوم ګام واخیسته د هغه عمده هدف همدا و چې موږ په شرکتونو باندې خصوصي سکتور شرکتونو باندې فشار راوړو تر څو بای راشي
په هیله چې د مکالمو بای راکم شي جناب وزیر صاحب د خبرونې د پای شي بوت رسیدلی غیر قانوني سم کارتونه هم یو سرخوګای دی یو سرخوګای وو خو هم تاسو ویل چې اقدامات وکوي اما اوس هم سم کارتونه د بازار په مخ خرڅيږي
غیر قانوني سم کارتونه نشته ټول سم کارتونه چې په افغانستان کې خرڅيږي ټول رجستر شوی دي متاسفانه موږ مشکلات دي ځنو دکاندارانو سره لرو چې وایي مخکې له مخکې اول یو سیم کارت په خپل دکان کې دای ثبتوي دی او چاپ نو بیا هغه بازار ته ځکه کې وینو تاسو که هر سیم کارت په بازار کې پیدا کوي هغه مشتری وړي
یعنی هغه خو راجستر وي اما نوم دی بل چاوي
نوم دی بل چې وي دای په غلط
فکر نه کوي چې دا د جرمونو او د اختطاف د غسر مرسته کوي
خو دا یو غیر قانوني کار دی لیکن دا هغه دکانداران چې سیم کارتونه خرڅوي متاسفانه هغه د قانون
فکر نکوی چې دوی سره بعد پولیس قانوني چلند وکي ځکه چې جرمونه اختطاف ته شي افغانستان کې ځل شوی
تاسو معلومه ده چې موږ د اترای اداره کله کله د پولیس سره یو ځای ځي په بازار کې ګوري چې دا سیم کارت څوک خرڅوي
تر اوسه کوم کسان ته بندیان کړی هم دي
څو ځلې دا کار شوی دی نفر نیول شوی دی هغه دکان تړل شوی دی
ډیره مننه کورم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېدل خپل میلمه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر ښاغلی مرزي امیرزی سنگین صاحب څخه ډیره مننه
تشکر